دا مشال دیو دا زمستاسو کوربای سره لمومند وکشوه په خبر کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره خبرن لرو راپورن لرو او دغه راز د سر موضوع به د پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د بریدوي دغه راز نور هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې ته زره دې سات تازه خبرونه وړاندې کوم. ممبئی د مهم خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وروسته برید په سختو ټکو غندلی. په کورمه کې د ایشیا او سنی ډلو مشرانو د مری تړون پر خلاف ورزی کوونکو باندې جرمانې لګولي او د امریکا دفاع وزیر د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر سره لیدلی. او د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 14مه په یو اعلامیه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وروسته برید په سختو ټکو غندلی او هغه یو ناوړه او بې رحمه برید یاد کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې په اعلامیه کې د دې شورا غړو له ټولو هیوادونو غوښتي چې له پاکستان سره همکاري وکړي او د پیښې د تنظیمونکو د مالي ملاتړ کوونکو سره یې حساب وکړي. د راپور له مخې د امریکا د مهمو چارو وزیر انتونیو بلینکن هم په خپل ایکس پاڼه دغه برید غندلی او له متاثره کورنیو سره یې د جوړې خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دوی به د پاکستاني ولس سره ولاړ وي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د دې برید عاملان عدالت ته راوستل شي. د پاکستان بلوچ او وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل پړې رسول خان کې دسمبر 12مې برید چې زموري وسلوالې ډلې ته د جهادي پاکستان بندلې په کې دروش امنیتي سرتیري وجل شول او لسګونه نور جوړ شول. په خبر پاڼه کې داوا شوه چې هغه وسلوالې ډله له تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي سره تړاو لري. اسلام آباد ویلي چې د رسول خان په درابند سیمه کې د وسلوال برید په تړاو په افغانستان کې طالبان حکومت سخت احتجاج کړی. په افغانستان کې طالبان حکومت بلخوا بیا په افغانستان کې طالبان حکومت ژمنه کړې چې د ډیر اسماعیل خان د برید په اړه پلټنې کوي خو ویلې دي چې د هرې موضوع لپاره باید هغوی مسؤل ونه بدل شي. پښتون ژغورن غورځنګ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوی درې نیول شوي ملګري شاوخوا شپږ میاشتې وروسته بنو جیل ته وړل شوي دي. د غورځنګ غړي حنیف پښتین د دسمبر پر 14مه ناوخته مشالې ډوته ویل چې د دوی درې ملګري عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د بنو مرکزي جیل ته د درې ایم پی او لاندې وړل شوي دي چې مخکې درک نه و او لپاو سره وو. نوموړي ویل چې د خپل ملګرو د خلاصولو لپاره به عدالت ته ورځي. عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر د مې په دیرشمه او یو دیرشمه په سیدګي امنیتي پوستا او ګیلمن وزیر د جولای په 14مه په پېښور هوایي میدان کې نیول شوي وو. دوی تر هغې وروسته نیول شوي وو چې د مې پر 26مه د دخیل د خړکمر پېکې په یاد کې یوې غونډې ته روان وو خو په میراشا کې یې په یو امنیتي پوستا وروسته له هغې له امنیتي ځواکونو سره لفظي شخړه شوې وه چې د غورځنګ په وینا دوی یې لوتا نه پریخودل. مخکې انتظامی او پوځي چارواکو مشالې ډوته ویلي وو چې د غورځنګ نیول شو غړو د قانون خلاف ورزي کړې او تر پلټنو وروسته به خوشي کیږي. په کورمه کې د شیا او سنی ډلو مشرانو د مری تړون پر خلاف ورزي کوونکو باندې جرمانې لګولي. جرګې دغه فیصله د دسمبر پر 14مه له هغې وروسته کړې چې په سدا او بالیچخیلو کې د سیمې له مشرانو سره په دغه اړه ناستې وکړې. نن د دسمبر پر 14مه د جرګې یو مشر حاجي نورجف اورگزی مشالې ډوته ویلي په سیمه کې د مری معاهدې پر شوو اوو خلاف ورزیو یې نقدي جرمانې لګولې دي. په 2008 کال کې د پنجاب د مری په امن تړون کې د سیمې سنی او شیعه مشرانو پر دې سلا شوي وو چې د سیمې لارې به خلاصې ساتي او دواړه خواوې به د سیمې امن خرابولو څخه ډډه کوي. دا لومړی وار دی چې د کورمې په مختلفو سیمو کې د امن خرابولو په تور پر خلکو جرمانی لګول شوي. په کورمه کې د شاګان او سنیان په ګډه ژوند کوي او د هغوی ترمنځ پر شاملاتي ځمکو، غرونو، لارو، اوبو او ځنګلونو لانجې شتون لري. مشال لیډوتا هغه غستې د امریکا د دفاع وزیر جنرال لایټ آسټن په پینټاګان کې د پاکستان د پوز مشر جنرال آسیم منیر سره لیدلی. د دفاع وزارت ویان د پیټ رایډر د دسمبر پر 13 د دواړو مشرانو تر ملاقات وروسته په بیان کې ویلي چې هغوی په سیمه کې پر وروستیو امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. بیان زیاتوي آسټن او منیر د امریکا او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزه دفاعي همکاریو پر امکان هم بحث وکړ. د امریکا د دفاع وزارت په خپل بیان کې له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. د براسي حال کې دا چې پاکستان د پوز مشر د دسمبر پر 13 د امریکا په رسمي سفر روان شو. د پوز د اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي چې دا د پوز د مشر په حیث د جنرال آسیم منیر واشنگټن ته لومړی سفر دی چې پر مهال یې نوموړی له امریکایي پوځي او حکومتي مشرانو سره ګوري. د بیپولو خبریالانو سازمان آر ایس ایف ویلي د روان 2023 کال د دسمبر د لومړۍ نیټې پورې د خپل کار پر مهال 45 خبریالان وژل شوي. په خپل کلنی راپور کې دغه سازمان ویلي چې په غزه کې د روانې جګړې باوجود د 2002 کال وروسته دا د خبریالانو د وژنې کومه شمیره ده چې د ریپورټینګ پر مهال وژل شوی دی. په غزه کې د حماس او د اسرائیل ترمنځ روانې جګړې پر مهال تر اوسه 13 خبریالان د کار په دوران وژل شوی دي. بل خوا له دې سره په غزه تړانګه کې د وژل شوو هغو خبریالانو شمیر 55 تر رسیدلی چې یا د کار پر مهال او یا داسې د دغه جګړې له پیل له حصې وژل شوی دي. د راپور له مخې د مال په ټوله نړۍ کې 521 خبریالان د خپل کار له وجې په مختلفو سیمو کې بندي دي. د آر ایس ایف تر مخه په 2012 او 2013 کلونو کې د 140 نه زیات خبریالان وژل شوي وو چې زیاتره یې په شام او عراق کې په هغه وخت کې د جګړې پر مهال وژل شوي وو. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. په کورمه کې یوې جرګې د زنو هغو سیمو پر خلکو نغدي جرمانی لګولې چې پکې د جنگ لپاره خلکو سنگرونه جوړول. خو د سیمې یو اوسیدونکی وایي
تو کور میں کہ امر روالے نہ بیا پوکور ہے تو کم کسروار پارک تے اگر تا کسروار نہ وایا پدی بندنے کی سیو فارکا گرام کی بلا گرام کی
سن های کوټه د نقیب الله مسید د وجنې په قضیه کې د پولیسو د پخوانی افسر راوانوار او زن نور کسانو د بری کولو خلاف درخواست اوریدنې لپاره منځور کړي. نقیب الله مسید اورور وای
های کورٹ کے منگتا انصاف نہ شمل او نو زمون تا بابلا لیار چکما دا سپریم کورٹ کے بہن ان شدا منگا اپیل کاو.
په پیښور کې د زکونکو لخوا د یو زری نندارتون تابع شوی چې پکې زکونکو خپل زری پروژې وړاندې کوي. د غوړه پروژو زکونکو تبا جایزې هم ورکړل کیږي.
کم سټوډنټس کم دی هغه چې کم نوې زراعت کې څه جوړ کړی دی هغه دلته راوړې شي چې کم دغه سټوډنټس دی هغه ته موږ دلته بیا ایوارډ ورکو هغه موټیویټ شي او نور کوم سټوډنټس دی هغه هم د دې سره ایجوکیټ شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لکه ماشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو نن لږ شیبه مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هغه په اسلام آباد کې د ترګري مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. دا چې په دغه نننۍ اوریدنه کې څه شوي هم پر دې خبرې کوو. په اسلام آباد کې له خپل خبریال راشد خټک سره چې همدا وخت موږ سره موجود دی. خټک صاحب ستړي مشي یو دغه پاړه کسمنګ اوردونکو ته معلومات ورکړي مننه بوي.
سلامونه. نن یې منظور پښتین عدالت ته راوستو په ډیر ناوخته راوستو په ځانډي راوستو ځکه چې د انسداد د شرګدای عدالت چې د ترګرایز عدالت د چې کوم جج دی ابوالحسنات محمد زلکرنین هغه د یو بل کیس ته اوریدنه لپاره اډیالا جیل ته تللی و. هغه د عمران خان دی په کیس کې نو هغه نو د وژنې د ډیر ناوخته راوستو زه مازیګر تیر شوی و چې راوستو نو بس تاسو په تیزی کې دغه کوړان دی کو او بیا په جوډیشل ریمانډ باندې ولېګلو. البته دا وکیلان چې دی هغه ماته وویل د چې کوم وکیلان دي د ایمل مندو خیل او مصدق کټک هغه چې موږ په های کورټ کې د ضمانت درخواست ورکړې ده چې په جوډیشل شو نو ست د ضمانت کېدلی شي او هغه ضمانت اورېدنه درخواست اورېدنه چې دا هغه به د ګل پورز باندې کیږي.
ها او بیا هم که اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې منظور پښتین هغه د دسمبر په 14 باندې پولیسو نیولې وو او دغه راز هغه بیا یو درې ورځې پورې هغه معلومات نه کېدل. بیا په 1 دسمبر باندې هغه په اسلام آباد کې ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت هغه د شپږ ورځو په جسمانی ریمانډ باندې سپارلی وو پولیسو ته. کنه دغه شپږ ورځې پوره شوې
او دا چې کله دی هلته ونیول شو چمن کې دا پرلت ته وینا وکړه. د هغې نه پس تربت ته روانو بل پرلت ته وینا د پاره چلته ډزې وشوې. هغې نه پس ونیول شو او بیا غیب وو. داسې دوی وویل چې مونږ د خیبر پښتونخوا پولیس ته په لاس ورکړی دی او هلته په اسماعیل خان کې لیدل شوی هم و. خو تر هغې پسې بیا درک نه لګېدو. بیا په 1 دسمبر باندې چې کله دی دلته عدالت ته راوستل شو هغه هم داسې و چې چا نه و لیدلې. عدالت وخت لا نه و شوی. عدالت د ای ټی سي عدالت چې کم دی دا تر ګرځې د عدالت دا 9 بجې خلاصېږي. دی په هغه ورځ 8 بجې راوستې و که 9 بجې راوستې و. نو هغې بیا په جسماني ریمانډ باندې لیکلی و د 9 ورځو په جسماني ریمانډ باندې. نن یې هغه دغه موده پوره شوه او په ده باندې کیس هغه زور دی. د 13 اګست هغه کیس دی پې چې دلته دوی جلسه کړې وه او هغې ته ویناګانې کړې وې. په هغې کې یو ایف آی آر په دوی باندې د ای ټی سي تاڼې کړې و. دا د هغه کیس اوریدنه ده. په هغه کې دی په جسمانی ریمانډ او نن بیا په هغه کې په جوډیشل ریمانډ باندې شو.
سمه خټک صاحب هغه ورځ هم تاسو سره زمونږ خبرې شوې وینو. تاسو ویلو چې عدالت ویل چې پښتین جسمانی تحویل کې ځکه پولیسو ته ورکوي چې نوموړي د روان کال د اګست پر 13 والا اسلام آباد سره نږدې په تنور سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وي. نن یې هغوی په عدالتی ریمانډ باندې جیل ته ولېږل. څه معلومات لري چې کم جیل ته ولېږل او نور څه کاروایی شوې ده که څنګه؟
دا خو بس بیا فارمیلیټی وي. دوی خو شټ پیټرن دی چې کله جسمانی ریمانډ ختم شي نو دوی بیا ووایي چې په 14 ورځې جوډیشل ریمانډ باندې مونږ جیل ته ولېږلو اډیالا زندان ته. نو هغه بیا مطلب که دوی اونه وایي هم 14 ورځې پس بیا هم حاضروي. دا په هغه وخت کې وکیلانو وینا دا وه چې د جسمانی ریمانډ ضرورت یې هم نه و ځکه چې په دغه کیس کې د نورو ملګرو چې دی هغوی ضمانتونه هم شوي دي. آزاد ګرځي علي وزیر د هغه نور کسان چې وو هغه نیول شوي وو. خو چونکې دوی ساتل غوښتل نو بس اډی جیل ته یې ولېږلو. او بیا چې دی د وکیلانو ضمانت درخواست ورکړې دی نو هغې اورېدنه به بیا د ګول په ورځ کېږي.
ها چې د ده د خوشي کولو لپاره د ضمانت مې د خوشي کولو لپاره د وکیلانو درخواست ورکړې د هغې اورېدنه به د ګول په ورځ باندې کېږي.
او ځکه چې په دې کیس کې خو نور ضمانتونه شوي دي کنه. لکه داسې نه چې د لومبۍ ضمانت یم. په دغه کیس کې د نورو ملګرو ضمانتونه شوي دي چې په ګوکه سان نیول شوي وو. هغه ټول په ضمانتونو باندې خوشي شوي دي او آزاد ګرځي. د دې ضمانت چې دی د دې هم چانسز ډېر دي.
سمه ډېر زیاته مننه. ښه وختونه تاسو اوریدونکو
مننه.
دا اوس مونږ خبریال راشد خټک تاسو ته معلومات درکول چې منظور پښتین کم چې د دسمبر په 14 پولیسو په دې تور نیولې وو چې کله نوموړی تربت ته تلو د بلوچانو په پرلت کې د ګډون لپاره یا غوته د وینا لپاره نو هغه پولیسو نیولې وو. او پولیسو په دې تور لګولې وو چې د منظور پښتین چې کم کسان دي هغوی په پولیسو باندې ډزې کړې وې. دغه راز یو پولیس یې وهلې هم وو. پی ټی ایم دغه تور نه رد کړی وو. خو بیا وروسته چې کله منظور پښتین د دسمبر په 10 باندې د ترګرې مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو نو عدالت هغه پولیسو ته په جسمانی ریمانډ باندې ورکړو. او عدالت ویل چې پښتین یې په جسمانی تحویل ځکه ورکوي چې نوموړي روان کال د اګست پر 13 والا اسلام آباد سره نږدې په تنول سیمه کې جلسې ته د وینا پر مهال د ریاست ضد خبرې کړې وي. او بیا چې د منظور پښتین د وکیل سره زمونږه خبرې شوې نو هغه ویلي چې هیڅ قانون یا آئین کې دا خبره نشته چې یو څوک د ریاست ضد خبرې وکړي او هغه بیا په جسمانی ریمانډ باندې پولیس ته وسپارل شي. له مشال رادیو سره وسی او اوس راځو یو بلې موضوع ته. اوریدونکو په کورم کې یوې جرګې د ځنو هغو سیمو پر خلکو نقدي جریمې لګولې چې پکې د جنگ لپاره خلکو سنگرونه جوړول. دا جرمانی د مری د سولې د تړون له مخې لګول شوې دي. د مری معاهده د شیا او سنی ډلو ترمنځ 4 کاله پخوا شوې او پکې له دواړو خواوو د آرام پاتې کېدو غوښتنه شوې وه. اوس یوې جرګې د سولې لپاره دا نبی هلی ځلې یو وار بیا وروسته له هغې پیل کړي چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ اړې ګړې زیات شوې دي. د موضوع تفصیل د طارق قریشی په دې راپور کې.
په کورما کې لویا جرګې په شیا سنی ډلو مبینه د مری معاهدې خلاف ورزي په کولو د نقدو روپو جرمنې لګولې دي. د جرګې غړی حاجی نورجف علي اورکزي مشال لډیو ته په 14 دسمبر ویلي، د چهارشنبه پر ورځ په صدا او بالشخیلو کې د دواړو فریقینو مشرانو سره بیلابیل نشستونه وکړل او په و مختلفو سیمو کې پر شیو خلافزیو د جرمنی لګولو فیصله ورته ورولې ده. اورکزي زیاتوي د پړچینار په گورنر هاوس کې پر 9 دسمبر تر جرګې پس د جنگ تیارې لپاره مورچه جوړولو او پلارو کې پر مسافرو گاړو د کانو گزارونو په صورت کې د سیمې امن خرابولو کوششونه شوي وو چې پر هغه دواړه جرمن کړي.
دا جی مو خپل من سب طریقے سره چوبنه لاس لکه چوبنه پنځه لکه چوبنه پندره لکه دا جرمنه مو ولا او خی مین خما باد سال کا پریکین و منلا.
په 2003 کال کې شیسون ډلو ترمن د مری په سیمه تر سره شوی موعده کی دي چې د سیمه تک را تک لارې به په هر چا کولو وی او دواړه فریقین به د خپل علاقې امنیت خرابولو لداسې اقدامه زانو نساتی. پسیما کې دا اول ځل د چدیاد موعده لاندې د پیوار خور کلی سنگینی سدرا مقبل صدا او کونج الیزو پر سیمو د شوی هر غلط اقدام اخستلو په بدل کې لا 50 تر 45 لکو روپو جرمنه لګول شوی. بلخوا په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغه منیر حسین پر 16 دسمبر مشال لوډیو سره د خبرو پر وخت د شوی فیصله ستاینه کړې او ویلي دا بغیر له تفریقه وشولا چې د سیمې امنیت بیرته بحالی کې به ګټور ثابت شي.
دنیا امن غوړو او جرګې سره بھرپور تعاون کوو، چونکی جرګه کوارټ او ورغزای او انګو وغیرہ د ولکونه رغلی دي، ناغوی بلا تفریق یو حماد کوي، نو میا هغه شکریا د کوو په کور جرګې سره مور دوا فریقه بھرپور تعاون کوو. د کوم استدست کوم کارونه کیږي، ټاک ټو کارونه کیږي، ګوډ باندې پترو کیږي، دی مو سختې سره مزمات کوو ور دوا طرفه نه دی په کور صدا شي کورونه وشي.
کور میتا د اتوار پرز لویا جرګا تر هغه ور وستل شو چې په مختلفو ځایونو کې د جنگ تیارې لپاره مورچه تر جوړولو په گاړو د کانو گزارونه او په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس هغلته حالات کړکېچن شول. په صدا کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال لډیو ته د زیارت پر ازویلی د جرګې په فیصله د دوی د تحفظات دي چې هغه دغه تنه دلی چې د شروع شوی یو اقدام پیل چا کړي خو جرمنه ور باندې یو شان لګولې. خان زیاتوی په جولای میاشت کې تر جنگونو پس هم یو لوز نامه شوی چې د هغه په خلاف ورزي جرګې تر اوسه فیصله نه دا ورکړي.
سو کور می کې امر رواله نه بیا په کور ہے کوم کو سرور فارق ته هغه تا کو سرور نه وایا په دې باندې نه کیږي چې یو فارقا ګرام کې بلا ګرام کې ګرامي کې به یو فارق دوا فارق نه شي کی دا ویلې سو کوم فارق اول په حل وکی نه غو بیا ماته سر ایکشن کې دای شي نمودا یا یو سو په کور دادی ته چو کو سرور دی چو اول په حل کړه دی نه هغه باندې د جرمانه نه اسکلې او به هغه ته د حکومت
په کورما کې په 1 جولای شروع شوی جنگونه تر هغه ودرېدلې ول چې د کمشنر په سربراستۍ کې لا اورګزو هنګو او کوهاټا ورغلې جرګې د شیسونی ډلو ترمن د امن یو لوزنامه وکړله. په 14 جولای تر سره شوی هغه لوزنامه کې دی چې د تګ را تګ لارې به په یو بل کولوبي او کچرتا نخوخه په خرمنسته شي نو په شخصي او قومي سطح څوک به بدل نه اخلي بلکې حکومت تبو ګوري. په اکتوبر کې شیسونی ډلې یو ځل بیا تر هغه په خپلو کې ون خلیدل چې د لارو تړلو او بدل اخستلو په صورت کې لا فریقینو 12 کروڑ روپۍ جرمنه واخستل شو او نه حکومت پر وخت د ملزمانو خلاف کاروایی وکړله. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
اوردونکو، د سند د های کورټ د نقیب الله مسیح د وجنې په قضیه کې د پولیسو د پخواني افسر راو انوار او د نورو ولسو وبخی او د نورو اتلسو کسانو د بری کولو خلاف درخواست اوریدل لپاره منظور کړی دی. د مسجد کورنۍ وکیل جبران ناصر وای عدالت د ترګری ضد له عدالت نه د مقدمه بشپړ ریکارډ اهم غوښتلی. عدالت د سند څارنوال یا پروزیکیوټر جنرال نه هم په دې اړه جواب غوښتلی. نقیب الله مسجد په 2013 کال کې د پولیسو په ډزو وژل شوی و او په لومړیو کې پولیسو ویلي وو چې هغه یې په مقابله کې وجلې، خو وروسته تحقیقات وښودله چې د پولیسو ادعا ناسمه وه. روان کال د ترګری زد عدالت په خپل پریکړه کې راو انوار او نور کسان بری کړل. د مشال ریډیو خبريال نزلی نور معلومات راکوي.
سن های کورٹ د نقیب الله مسجد د وجنې په قضیه کې د پخوانی پولیسو افسر راوانوار سره د نورو اتلسو کسانو د بری کولو پر ضد درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د دسمبر په 14مه سن های کورٹ کې د پخوانی پولیسو افسر ایس ایس پی ملیر راوانوار او نورو د بری کېدو په ضد د اپیلونو اوریدنه وشوه. عدالت بیا د راوانوار په ضد خواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. په سن های کورٹ کې د نقیب الله مسجد د کورنو وکیل جبران ناصر بیا د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي سن های کورٹ د ترهرګرې ضد عدالت نه د مقدمې ریکارډ هم غوښته دی. عدالت د سن پراسیکیوټر جنرل نه هم جواب غوښته دی.
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کیس تھا اس کے خلاف نقیب اللہ اور باقی جو تین دیگر افراد تھے ان کے قتل اور اغوا کے حوالے سے
دیوائی پدی کی حص شک نشتا چې د راوانوار په ضد نقیب اللہ مسجد او درې نورو کسانو د تختونی او د وجنې کومه قضیه ده. پدی کې راوانوار ککړ دی. د ترهرګرې ضد عدالت چې د راوانوار او نورو کسانو د بری کولو کومه پریکړه کړې وه دا خواست د هغه پریکړې پر ضد دی. نو موږ د نقیب الله مسجد د تختونی او د وجنې په قضیه کې خواست جمع کړې دي.
نقیب اللہ کے قتل اور اغوا کے کیس کے حوالے سے
جبران ناصر زیادہ کڑے چہاغ پولیسان چد نقیب اللہ مسجد پر قضیہ کی دخپل گواہی پشاشوی دہاغوئی پزد اداری یا حکومت حص کاروائی نہ دکڑی بلکہ ہغوئی پگٹور عہدو لگولے شوی دی. منگ عدالت تداہم خواست کڑے دے چداغ گواہان پر زد دی قانونی گامنا خواخستلشی. بلخوا د نقیب الله مسجد رور شیر عالم مسجد بیا د دسمبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي
جنوري باندې چکوما فیصله راغله هغه کې سیټی سی کوډ پچ کې 18 ملزمان چکوم یې هغه بری کړل. بیا هغه په هغه باندې مونږ په های کورټ کې اپیل وکړلې. بوج د های کورټ د فیصلې په تمه باندې یو چې ان شاء الله مونږ ته به انصاف ملاویږي. زما د والد صاحب هم دا خواهش وشم زما په ژوند باندې انصاف مونږ ته ملاو شي. هغه خو ونشوله. اوس مونږ د پاکستان حکومت نه های کورټ نه یو د کراچۍ دا امید ساتو چې ان شاء الله انصاف به زمونږ په حق کې وي. مونږ خو چکوم وعده ده دا ټولو پښتنو سره چې مونږ به نه خرچې کو نه به پشاکې کو ان شاء الله مونږ په هغې وعدې باندې اوسم قایم یو. دا په های کورټ کې مونږ ته انصاف نه شي ملاو نو زمونږ دا به بله لار چې کومه ده دا په سپریم کورټ کې به هم ان شاء الله مونږ اپیل کوو.
نقیب الله مسجد 2013 کال د جنوري په 14مه لا گرفتاری رستو له دریو نورو کسانو سره یو ځای وجلې شوی وو. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی مشر راوانوار دا وکړی وه چې د ډزو په تبادله کې ترهګر وجلې دي. خو رستو د سن پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه مقابله جالین خطا بللې وه او ویلي وو چې نقیب الله مسجد نسه ترهګرو او نه په کومه مقدمه کې پولیسو ته مطلوب وو. په مقدمه کې د پولیسو پخوانی افسر راوانوار او 15 پولیس په ضمانت او 14 تورن په جیل کې وو. خو سخت کال په 3 جنوري د ترهګرۍ ضد عدالت د پریکړې وروسته ټول خوشي شوي دي. راوانوار یا د هغه وکیل د نقیب الله مسجد د کورنۍ یا وکیلانو په تازه خبرو سندي ویلي. خو راوانوار د جنوري په 3 د بری کېدو وروسته په خبرو کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي وو چې عدالت هر څه ښکاره کړل. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,515، 2,110، 10,380 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدلی شئ.
اردونکو مشال لډیو ته وګستئ. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د غورزنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار ادرمن وزیر او نور ملګري زخیم وزیر او ګیلمن وزیر څخه د پاسه شپږ میاشتې پسه په رون دسمبر په دیارلسمه بنو جیل ته راوړل شوي دي. د غورزنګ یو مخکښ هنی پښتین مشال لډیو ته وویل چې دوی د پوځ سره وو او درک یې نه لګېدو چې اوس د دریم ایم پی او لاندې د بنو سنټرل جیل ته راوړل شوي دي. نوموړي ویل چې درې ایم پی او به عدالت کې چیلنجوي او د ملګرو د خوشي کولو لپاره کوششونه کوي. په میرامشاه کې پوځي چارواکو د دغو کسانو د نیول کېدو وروسته مشال لډیو ته ویلي وو چې هغو د قانون خلاف ورزي کړې وه نو د تفتیش وروسته به خوشي کیږي. تفصیل د مشال لډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ غړي وایي چې د غورزنګ شمالي وزیرستان رابطاکار عبدالرحمن وزیر او دوه نور غړي زکیم وزیر او ګیلمن وزیر د سو میاشتو پس بنو زندان ته په تری ایم پی او کې راوړل شوي دي. د غورزنګ په وینا د مئی پر دیرشمه سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورزنګ رابطاکار عبدالرحمن وزیر نیولی وو او ورځ پس یې د غورزنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي ول چې د دوی په وینا د فوز سره ول. د غورزنګ مشرانو په وینا د جولای په سلورمه بیا پیښور هوایی ډګر سره د غورزنګ بل فعال ګیلمن وزیر هم امنیتي ځواکونو نیولی وو چې تر اوسه له دره کول. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې څو میاشتې وړاندې له څلور کاله بند وروسته خوشی شوی مشال ریډیو ته وویل چې درې وړه ملګري یې بنو زندان ته راوړل شوي. ورسره یې لیدلې اوس به د ملګرو د خوشي کېدو لپاره د عدالت دروازه ټکوي.
دمیژ د ملګری عبدالرحمن وزیر زکیم وزیر او ګیلمن پښتین شپږ میاشتې کېدلې چې دوی د پوج په ولکا کې وي. هغه په غیر قانوني توګه باندې نیولې وي. هغه یې نن بنو سنټرل جیل ته راوړل چې دوی سور انتظامیت ته ورکړي وي. په تری ایم پی یو کښې بنو جیل ته راولېږلي دي. میژ خپل قانوني جنګ دی. هغه کې میژ دغه تری ایم پی یو هایکورټ کښې چیلنج کوي. دغې پره میژ هغه تیوری راون کړی دی. خود ملګری سره میلاو شولې دي. ملګری ښه په خیر وي. حوصله یې برابرې وي. که څه هم دوی باندې څه تکلیفات تېر شوي وي خو هغې د دوی حوصلې پسې کړي نه وي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د خپلو نیول شوو ملګرو د رهایي لپاره میرعلي او بیا په میرامشاه کې د جون په میاشت کې نږدې یوه میاشت پر لت وکړ چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین د غورزنګ بل مخکښ علي وزیر او نورو مشرانو ګډون کړی وو. خو وروسته یې د انتظامیې لخوا د مشرانو جرګې سره مذاکراتو پس ختم کړ. په میرامشاه کې فوزي چارواکو د غورزنګ یادو کسانو د نیول کېدو پس په هغه وخت کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شوو کې یو شاکر خان نومي ځوان چې د ګردې یا پښتورګو ناروغ و په دویمه ورځ خوشی شوی. دویم غړی جلال خان څو میاشتې وړاندې او پاتې درې نورو کسانو د قانون سرغړونه کړې. لپلاټنو پس به خوشی کیږي. د غورزنګ دغه غړی د هغې پس نیول شوي وو چې د مئی په شپږویشتمه د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول. په میرامشاه کې په یوه پوستا باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې عبدالرحمن وزیر ښکاري چې له یو سرتیري سره تود بحث کوي. غورزنګ په وینا امنیتي سرتیرو د دوی مخه نیوله او د تاخیلو کې د خړکمر پیښې لمانځلو ته د تلو اجازه نه ورکوله. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته سرسمي بیان نه و ورکړی خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوزي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي ول چې فوز د دوی هیڅ لار نه دی نیولې خو د غورزنګ فعالانو په پوستا باندې د قانون سرغړونه کړې. د شمالي وزیرستان ځلي انتظامیې چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیوو نو د انتظامیې یو افسر چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نه غواړي چې دغه موضوع باندې خبرې وکړي خو هڅه کړي چې د نیول شوو کسانو عبدالرحمن وزیر زکیم وزیر او ګیلمن وزیر رهایی زر ممکنه شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال لڈیو تک وغیرہ لگ شبا کے شپگ نمی بجے کی دن کی دی پروسنی میں کیا مو یوش میں را پرن لرو خو ترات سے مخ کے ردی ساد مهم خبرنو سر ٹکی د اسلام آباد ترګری مخنیوي عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په عدالتي ریمانډ اډیاله جیل ته لیږلی. د منظور پښتین وکیل امل خان منظور خیل مشالې ډوت وویل چې منظور نن د ترګری مخنیوي عدالت ته وړاندې کړل شو او عدالت هغه په 14 ورځو عدالتي ریمانډ جیل ته ولیږلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دسمبر پر 14 په یو اعلامیه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وروستی برید په سخته توګه غندلی او هغه یې یو ناوړه او بې رحمه برید یاد کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس تر راپور له مخې په اعلامیه کې د دې شورا غړو له ټولو هیوادونو غوښتي چې له پاکستان سره همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په ډیر اسمان خان کې د دسمبر 12 برید چې ذمواري یې وسله والی ډلې طریقې جهادي پاکستان بندلې په کې درویش امنیتي سرتېري وژل شوي وو لس ګندور جوبل وو. په کورمه کې د ایشیا او سنی ډلو مشرانو د مری تړون پر خلاف ورزي کوونکو باندې جرمانې لګولي. جرګې دغه فیصله د دسمبر په 14 له هغې وروسته کړې چې په سدا او بالشخیلو کې د سیمې له مشرانو سره په دغه اړه ناستې وشوي. د دسمبر پر 14 د جرګې یو مشر حاجي نورجف اورنګزی مشالې ډو ته ویلي په سیمه کې د مری معاهده پر شوو خلاف ورزیو یې نغدي جرمانې لګولې دي. او سند های کورٹ کې د دسمبر په 14 په کراچۍ کې د ملیر سیمې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راو انوار د بری کولو پر ضد د اپیلونو اوریدنه شوې. په سند های کورٹ کې د نقیب الله مسید د کورنۍ وکیل جبران ناصر د دسمبر په 14 مشالې ډو ته وویل سند های کورٹ د ترګه ضد عدالت نه د مقدمې بشپړ ریکارډ غوښتی. مشال لړیو ته وګورئ سیدونکو په دیني مای کې هم اساس لپاره یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخې راځو دي چې د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې په ولسی وګړو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې ده. د دسمبر پر 14 د سپریم کورټ یو شپږ کسیز بنچ د یو پخوانی 15 کسیز جرګګۍ هغه پریکړه وزنډوله چې تر مخه یې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو مقدمه چلول غیر آئینی او غیر قانوني ګرځول شوی وي. د سپریم کورټ 15 کسیز بنچ کې یو جج د پریکړې سره اختلاف کړی. سپریم کورټ په خپل اوسنۍ پریکړه کې ویلي چې پوځي عدالتونه دي په عام کسانو مقدمو چلولو ته دوام ورکړي خو پریکړه به نه کوي تر څو چې سپریم کورټ په دې اړه حتمی فیصله نه وکړي. دا چې قانون پوهان او شنونکي د سپریم کورټ دې پریکړې ته څنګه ګوري تفصیل اسلام آباد د مشال ډو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ په 13 دسمبر په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو د مقدمو چلولو اجازه ورکړه. د سپریم کورټ په کسیزه بنچ دا اجازه د خلکو درخواست اوریدنې په مهال ورکړه چې حکومت د سپریم کورټ یو پخوانی 15 کسیزه بنچ ته فیصلې خلاف ورکړی وو. د بنچ مشري جسټس سردار مسعود کوله. په بنچ کې شامل جسټس مسرت حلوي د پخوانی بنچ ته فیصلې ځنډولو خلاف رایه ورکړه. خو د بنچ نورو غړو جسټس امین الدین خان، جسټس محمد علی مظهر، جسټس حسن اظہر رضوی او جسټس عرفان صدت په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمه چلولو ته د دوام ورکولو په حق کې رایه ورکړه. په اسلام آباد کې قانون پوه امل خان ایډوکیټ د سپریم کورټ فیصله د ملک د عدالتي نظام د بشري حقوقو فعالانو او سیاسي کارکونکو لپاره خطرناک ګڼي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل
بنیادی طور دا د هیومن رائټس په حواله ډېر زیات او د پولیټیکل کارکنانو په حواله پولیټیکل ورکرز چې کوم دي سیاسي کارکنان دي دا غو د پاره او هغه انسانان هغه کارکنان هغه اوازونه چې هغه د لادرکو خلګو لپاره هغه د رول اپلا د پاره هغه د قانون د بالادستۍ د پاره او د جمهوریت د پاره چې کوم ژغونه دي دا د غو واهلو د پاره او برته د امریت او د زور زبردستۍ ته یو لار خلاص سوالو د پاره یو ډیر لوی کوشش دی.
هغه کسان چې اوس مهال په پوځي عدالتونو کې مقدمې پرې کېدی شي زیاتره د تحریک انصاف هغه غړي دي چې په نهمه مئی د خپل مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د کرپشن په یو کیس کې نیول کېدو نه پس پر تشدد احتجاج کړی و. په دې احتجاج کې پوځي ودانۍ او تاسیساتو ته زیان رسېدلی و. حکومت په دې تور یو سل دوه کسان نیولي وو او په دوی په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو اعلان کړی و. په دې اړه پارلیمان یو قرارداد هم منظور کړی و. د حکومت د فیصلې خلاف د تحریک انصاف مشر عمران خان او د پیپل پارټۍ یو مشر او وکیل اعتزاز حسن په شمول دولس کسانو سپریم کورټ ته درخواستونه ورکړي وو. د جسټس اعجاز الحسن په مشرۍ کې سپریم کورټ یو پنځه کسیزه بنچ په دیارلسم اکتوبر دغه درخواستونه منظور کړي وو او په پوځي عدالتونو کې په عام کسانو مقدمې چلول غیر قانوني ګرځولي وو. کوټه کې قانون پوه همایون کسی ډوکیټ وایي چې د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ په فیصله کې تکنیکي ستونزې وې، ځکه شپږ کسیزه بنچ د هغې خلاف د حکومت اپیل منظور کړو. دې حکله د مشال رډو یو پښتنه داسې ځواب کړه،
دوی پلی دغه خسرې چې د قوانین دوی کله دم کړی دي او دا مسله دا جوړی سبا د ترګر او نور چې دي دا بیا موږ څرنګه چې پر فوجي تنصیباتو باندې ترګری برید کوي دا به دغو خلاف هم کاروایی بیا نشي کېدلی. کله دا اوس چې د پډر اسماعیل خان کې واقعیت سوی او دام دوی ایز ا ریفرنس استعمال کړی د په ارګومنټس کې چې دی جسټس سردار طارق مسعود دی قبل یو جسټس دی هغه دا استعمال کړی. نو خبره دا ده چې دا خو به دوی کول او دا کوم چې د اصل خبره د پریشانۍ خبره ده چې قاضي فیضی صاحب داسې ښکاري لکه کمپرومایز سوی چې وی کنه د چیف جسټس.
د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد ډاکټر ګلمرجان هم د سپریم کورټ اوسنۍ فیصله د سیاسي او بشري حقوقو فعالانو لپاره ښه نه ګڼي.
دا ډیره د خواشینۍ خبره ده چې د پاکستان ستر عدالت دا پریکړه کوي چې مثال د سیاسي کارکنانو احتساب دی یا ټرایل دی مقدمې دی په فوجي عدالتونو کې وچلي. مقصد دا دی چې دا ظاهروي عدالت دا نن اعلان وکړلو چې د پاکستان عدالتي نظام خپلواک نه دی، دا د چا په لاس کې دی، دا د هغو چا په لاس کې دی چې د چا په لاس کې ټوپک دی.
خو په اسلام آباد کې د ډان رسمانی عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې د یوې فیصلې خلاف د اپیل منظورولو په صورت کې د پخوانۍ فیصلې ځنډول عام معمول دی او کومه نوې یا غیر معمولی خبره نه ده. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
نارملی جب ایڈمیٹ اپیل کرتی ہے عدالت تو جو آرڈر
ہوتا ہے چکل عدالت یو اپیل منظوروی نو پخوانی حکم معطل سی، اوس سپریم کورٹ خپل پخوانی حکم معطل کړی دی، ورسره یو شرط هم ایښی دی چې پوځي عدالتونه دې مقدمې چلوي خو خلکو ته سزاګانې نه ورکوي او فیصلې دې نه اعلانوي تر څو چې سپریم کورٹ په دې حق له حتمی فیصله نه وي کړی. دا یو مشروط حکم دی او دا معمول
فائنل آرڈر نہیں، تو یہ ایک روٹین کی بات ہے.
اسلام آباد کی ریٹائر پوزی افسر او وکیل کرنل انم رحمان ایڈوکیٹ تخلق د جبریل پتاکولو خلاف کی سنا کوي. دی وای چې پخپله د عمران خان په حکومت کې په نه وشت کسانو په پوزی عدالتونو کې مقدمه چلے دلې او دوی ته سزاګان هم ورکړل شوی او دا هر څه د عمران خان په خوخه شی وو. د په دې اړه مشال ډیو ته ویل،
سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں اغوا کیے گئے.
تر ټولو اهم خبر دا چې د عمران خان په حکومت کې کوم نه وشت کسان لا درک شوی او د هغوی خلاف چټ هم اف آی آر نه ودر شوی. په دوی کې درې کسانو ته سای سزا ورکړل شوی و او نورو ته د اتونه واخله تر څوارلس کاله پورې د قید سزاګانې اورول شوی وي. چې موږ خبر شو نو فوراً په هایکورټونو کې د دې سزاګانو خلاف اپیلونه وکړل. د هایکورټ په نوټس ته پنځه سزاګانې ودرول شوې خو هغه ټول کسان اوس هم په جیلونو کې دي او د خپلو اپیلونو د فیصلو انتظار
کوي.
د یادونه وړ ده چې په آرمی ایکټ کې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ترمیم په کال 1988 کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ نه وروسته د جنرل ایوب خان په وخت کې شوی وو او تر هغې پس ځینې کسانو ته له دغه عدالتونو لخوا سزاګانې هم ورکړل شوي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
اردوکو د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بونو چارو پخوانی وزیر بلال بټو زرداری یو ځل بیا د وسلوالو ډلو سره د سولې پر پخوانیو مذاکراتو تنقید کړی. نوموړي د دسمبر پر 13 په پېښور هایکورټ کې وکیلانو ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پاکستان ته تاوان رسیدلی. بلال زرداری ویل چې په افغانستان کې طالبانو د حکومت مخ کې هلته ډیر وسلوال په زندانونو کې وو. د هغوی د خوشي کېدو د مخنیوي پر ځای د وسلوالو ډلو سره مذاکرات وشول. نوموړي وویل چې د هغه مذاکراتي عمل پلټنې دي وشي او د ذمهوارو احتساب باید وشي. تر دې مخکې د دسمبر پر 11مه هم بلاول زرداری په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د تریکي طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پلټنې وغوښتې. د نوموړي اشاره د تریکي انصاف په مشرۍ د ټي ټي پي سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې شو خبرو اترو طرف ته وه. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر وایي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیسلې سره د ترګرۍ ضد جنگ کې د پرمختګ په دې پاکستان لس کاله شاته تللی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری دا خبره د دسمبر په 13مه نیټه په پېښور های کورټ کې وکیلانو ته په وینا کې کړې ده. بلاول د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په دور کې د تحریک طالبان پاکستان سره د ترسره شویو مذاکراتو په پالیسۍ نیوکې وکړې او په دې وروستیو کې د وسلوالو په زیاتو شویو فعالیتونو یې د اندېښنو څرګندونه وکړه.
اور ان جیل سے وہ لوگ باہر نکلے، ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی.
لزندانونو هغه خلق راووتل او مونږ دا غوی د یسرولو هڅونه کړه، بلکې داوت مکړل چې تاسو هم هغه قبایلی علاقو ته راشي. د کوم اولس چې په شهادتونو ورکولو او ټول هر څه ویجاړولو دوی زغلولي وو. د پرون چې کومه پیخه ده نو دغه رسته مثال دی چې سرقم امن مونږ قائم کړي.
Just the latest example hai ki kis qisam ka waqia, kis qisam ka aman humne qaim kiya hai.
Bilawal ziyada khada che pa Afghanistan ki da hukumat da badlidalo pa waqt hagal ta ki gan shmer waslawal pa zindanuno ki wo aw da zindanuno na da hawi da khoshi kedalo da makhinewalo pa zay da waslawalo tanzimuno sara da muzakirato da paisale pa waja Pakistan las ka la shat tali de. Da de muzakirati amal palatani aw da de da zimawaro ehtisab pa kar de.
Is ایک ڈیسیژن نے پاکستان کو دس سال پیچھے دھکیل دیا ہے.
دے یوی پیسلے پاکستان لس کال شاته دکا کڑے او پدی پیسلمو افغانستان ته په پاکستان کی سٹریٹیجک جوړواله ور کڑے. تر ټولو لومړی غوښتنه مې دا ده چې د دې سخت جرم پلټنی او احتساب پکار دی.
اور سب سے پہلے جو میرا مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سنگین جرم کا انویسٹیگیشن کیا جائے، احتساب ہو.
د وسلوالو سره د تیر حکومت او د تیر پوز د مشر په دور کې د ترسره شویو مذاکراتو په اړه د بلاول بوټو زرداری د دې رستیو سرګندونو پر ردی عمل کې د موجوده نگران حکومت او پوز چارواکو سره دی ویلي. خو تر دې وړاندې د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر او نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي وو چې د وسلوالو سره به اوس هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي او ریاست به په پوره قوت سره د وسلوالو د فعالیت نو مخه نیسی. د وسلوالو سره د تیر حکومت په دور کې د مذاکراتو د پالیسۍ او موجوده وخت کې د مذاکراتو نه کولو د ریاستی پالیسۍ په اړه می د خبريال او شینون کې شمس مومن نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې په دې برخه کې د بیلابیلو حکومتونو د غیر مستقیم پالیسۍ په وجه په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوی دي.
اوس دوباره چې کومه پالیسی ده زبردوم چې د زیرو ټالرنس پالیسی ته ویل کېږي چېرته د ترهګرۍ په حق باندې هیڅ قسم له کمپرومایز نه کوو، موږ تر هغې پورې مذاکرات نه کوو تر څو پورې دوی سرنډر شوي نه. اگر چې پالیسی په کار هم دسې ده خو په هغې کې کنسیسټنسي په کار ده، په هغې کې چې دی نو یو قسم له استقامت په کار دی. په هغې باندې له بده مرغه د سیاسي ګوندونو سره هیڅ قسم له مشاورت نشته دی، که سینټ موجود هم دی نو په هغې کې په دې باندې هیڅ قسم له بحث نه دی شوی. نو زما په خیال د دې په مستقبل باندې هم یو سوالیه نشان روان. حکومت به دغه پالیسۍ ته په کوم نظر باندې ګوري؟ یا دویم دا چې د دې د وجې نه ملک ته فایده رسي نو خلکو به خوشحاله وي، خو خدا نه خواسته د دې د وجې نه ملک ته دغسې نقصان ورسي لکه اوس چې د سابقه حکومت د پالیسۍ د وجې رسي، نو بیا به څه کیږي؟ جوابدېه به څوک وي؟ ذمهوار به څوک وي؟
د پاکستان بېلابېلو سیاستوالو په بیا بیا دا غوښتنه هم کړې ده چې د ترهګرۍ ضد په پالیسیو جوړولو کې پارلیمان په اعتماد کې اغېستل پکار دي. د خبریال او شینونکي شمیم شاهد نمی د بلاول او د نورو سیاستوالو د دا ډول سرګندونو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې پالیسیانی هم په دې وجه د ناکامۍ سره مخ کیږي چې د پارلیمان او د سیاسي مشرانو سره په دې مشاورت نه کیږي.
دا بلاول د وزیر خارجه په حیثیت دا خبره پارلیمان کې مو چې تکړه و چې موږ ته پته نشته دا خبره څوک کوي. نو په کار داره چې د تحقیقات وشي چې دا خبره چا کولې، د څه دپاره کولې، او د افغانستان نه طالبان څنګه مټه تراغلی، څنګه بنیر تراغلی، څنګه تورغر تراغلی، څنګه په دې ټوله صوبه کې خوارې شوې دي. بل خبردار چې په هغه وخت کې د چا په سپارش مانی صدر چکم دے نو د سلو پورې ترهګر چې کوم چې هغه سزا شیو دا غي سزاګانې ماپ کړی وي هغه پرې خوین د دې ټولو خبرو چې تحقیقات وشي
د پیپلز ګوند نمشر بلاول بوټو زرداری ترڅنګ هم تیر ورځ بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا ابتخار حسین هم د ډیرای اسماعیل خان په پیخه په نوخار کې په خپلو سرګندونو کې د ترګری عزت په نېشنل اکشن پلان باندې په عمل کولو ټینګار کړی کوم چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو د هغه وخت حکومت او ریاستی ادارو په شریکه جوړ کړی وو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو ته وګورئ تاسو زموږ پرمونی په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو د خبر پښتونخوا تیر حکومت په پلاستیکي ګوتو بندیز لګولی وو خو دې باوجود هلته استعمال نه دی درېدلی. په صبح کې په بازارونو کې دکانداران خلکو ته هم په پلاستیکي ګوتو یا خلطو کې سودا ورکوي. دکانداران وایي مخکې څه موده کې دوی په نورو ګوتو کې خلکو ته سودا ورکوله خو ورو ورو دوی بیرته د پلاستیکي ګوتو استعمال پیل کړ خو چا ورته لا څه نه دی ویلي. په کال 2020 کې صوبایي اسمبلی د پلاستیکي ګوتو پر استعمال د پابندۍ قانون منظور کړی وو چې له مخې د پلاستیکي ګوتو پر جوړولو خرڅولو او استعمال بندیز دی. دا چې د پلاستیکي خلطو استعمال چاپیریال او انساني صحت ته تاوان رسوي بیا حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي له پیښوره د مشالډیو خبریال شبیر جان معلومات راکوي.
حکومتي چارواکي وایي د قانون تر مخه د پلاستیکو په کسوړو یا ګوتو کارولو خرڅولو اخیستلو راغوښتلو سپلای او د دې په تیارولو باندې په صوبه کې مکمل بندیز دی. خو د حکومت د دې دعوه باوجود هم د صوبې په بازارونو او دوکانونو کې د دغه ګوتو استعمال لیدل کیږي کمه چې د ماحولیت او ماهرونو په وینا خطرناک دي. دکانداران وایي چې سمو د وړاندې حکومت سختې هم شروع کړې وو او د دې پلاستیک کسوړو یا ګوتو کمه چې د چاپیریال او انساني صحت لپاره خطرناک دي پر ځای هغه ګوتې په بازار کې ملاوي دي کمی چې ځانمنه نوي خو اوس هغه بیا کمی شوې دي. پیښور رنگ روډ باندې مصالح خرڅون کې فاروق محمود مشال یډو ته په دې باب لوي
حکومت دا شاپرې بندې کړې او دې په دې نور شاپرې روغ کې خو هغه شاپرې ډېر کمزورې وي یو هو په پوهنتون کې ډېر زیاتې هدي او بل چې چاله به پکې سودا مودا واچول نو بس زر ډېر زر بچې دي کمزور ډېر زیاتې بیا واپس موږ د خپل چالو کړې او حکومت موږ ته بیا لازمي ویل د بندولو چې دا بندې
بیا عام ولس وایي چې د حکومت لخوا دا بدنیزونه سو سوارې دی واردل خو عمل په نظر نه راځي. باید حکومت خپل پالیسۍ او قوانین عملي کړي. د پیښور واجد علي وایي
د حکومت بیمار په پلاستیکي ګوتو باندې کم پابندي لګي په دې باندې عمل نه کیږي. اوس هم په ټولو ځینو کې عمدغه پلاستیکي ګوتې یوز کیږي. حکومت له پکار دی چې کم دغه باندې پابندي ولګي چې هغه مخنیوي لپاره بیا اقدامات هم واخلي. دا نه صرف پابندي ولګي او بیا تپوس کول واره سوکني حکم چې بایو ډیګریډیبل شاپری دی هغه یوز کول پکار دی.
دا چې چاپیریال او بیا انساني صحت ته د دې نه کم کم خطرې وي نو د پیښور پوهنتون د ماحولیت څانګې پروفیسور ډاکټر سیدا مشال یډو ته وایي
پنالو کې چې وګرځي نو هغه هلته کې نالې بندې ځمکې کې نشي خښولې افراط بي هلته کې زموږ انډر ګراؤنډ واټر کې د ریچارج کېږي هغه ته مسلې جوړې دي شي او کا ګورې نو دا لکه په اوبو کې ځینو هلته دا مایکرو پلاسټیک په شکل کې دا واړه واړه کترې هم کې نه هم دغه موږ چې دا مایکرو پلاسټیک وایو نو هغه زموږ دی ابي چې کوم مخلوق ته هغه ته ډېر زیات نقصان رسوي چې کوم فارست کې دی کال تاسو جناور دی وایلډ انیمل هغه د پر دا خطر ده او کدا موږ دا اوس د دې د لوګي د انساني صحت د بل نقصان دی دی بلډ پريشر مریض څوک به د شوګر مریض چا د فالج شوی چا د بنور د ګردو مسلې
نمول جاته وی چې کله دا پلاستیک تکر کروندیز مکو او پټو ته هم لړشي نو د وبخور نظام ګډ ورک کړي چې کم د فصلونو پیداواری توان هم خراب کړي. حکومت لخوا پورته کړی شوی ګامونه پاړه مې کله د خیبر پختونخوا د چاپیریال یا د ماحولیاتو څانګې ډیپټی ډایرکټر حبیب جان نه وپوښتل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې ټولې ضلعي افسرانو ته په سختۍ ویلې شوي دي او کم کسان چې دا خرڅوي یا تیاروي او یا پکې سوداګانې ورکوي نو د جرمانې سره سره قید سزا هم دوی ورکوي.
د پلاسټک چې څومره پروډکشن دی یا ټرانسپورټیشن دی یا د هغې سیل پرچیز دی ټول کمپلیټلی بین شوي دي او دا غیر قانوني دي. فرض که څوک وایلیشن کوي او بار بار لکه دا سیس خلاریږي نو د دې بیا سزاګانې دا دي چې یو میاشت پورې سزا هغوی ته ملاوېدی شي قید او 5,00,000 جرمانه کېدی شي. باقاعده زمونږ چې کوم سینټرل ډایرکټریټ ته چې کوم د فیلډ اکټیویټیز کوي نو هغوی باقاعده لکه زی او دا جرمانې هم لګوي او باقاعده سیلینګ هم ډېر کافي مونږ. نو داسې ډېر واقعات دي چې هغه په انفارچونیټلی په میډیا کې خو نه ریفلیکټ کېږي خو بهرحال هغه ای پی ای اقدامات اخلي.
دا دمنره چې په کال 2020 جولای میاشت کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبایي اسمبلی کې بل هم پاس کړو چې تر مخه به په ټوله صوبه کې د پلاستیک په کڅوړو یا غوتو په تیارولو خرڅولو او په دوکانونو کې په هر ډول استعمال بندیز اعلان شوی وو. خو دغه پلاستیک کم چې د پوهانو په وینا د چاپیریال انساني صحت فصلونو د دې پیداوار او د ځمکې لاندې د اوبو کچه لپاره هم خطرناک دي لا هم کارول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوزونکو د دسمبر په 12مه د پېښور زری پونتون کې د اګرو ایجوکیشن په نوم د دروازنی زری نندارتونو تابع شوې ده. په نندارتون کې د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ انځورونه، زری پروژې او زراعتو کې زمیندارانو ته په پېښو مسلو د پوهاوي لپاره سټالونه لګول شوي دي. دغه نندارتون ته زموږ خبریال عظمت علي شاه هم ورغلی وو، دا راپور یې رالیږلی.
د اګری ایجوکیشن په نوم ایکسپو د اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو تابع کړی ده. ایکسپو کې د زری پوهنتون د زده کوونکو لخوا د خوراکي شیانو د پیداوار د زیاتوالي، د ملکی تخمونو، د موسمي بدلونونو نه زراعتو ته ورپېخه مسلو بشمول په نورو موضوعاتو د پوهاوي لپاره سټالونه لګول شوي. د پېښور زری پوهنتون زده کوونکي زیشان خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دریو کلونو راسي د خریډو فارمنګ کوي او هم د خریډو نه د زیات پیداوار اغستو په اړه زمیندارو ته د پوهاوی ټریننګونه هم ورکوي.
زه شپک یو وکسمه ورایټیانی کوم ما او اوس چون کې فارمرز ته موږ ټریننګ وغیرہ ډیر زیات ورکړل خو اغه نه موږ ته نقصان خلکو ته دا ور شو چې مطلب مارکیټینګ خلکو ته مشروم نشو کولای نو اوس اغه لپاره موږ ریسرچ او فردر دا موږ څنګه خکو نو موږ چې دی اغه نه ډیفرنٹ بای پروډکټ جوړول شروع کړل، اچار او د بسکټ د کم چې د خلکو خرڅیږي موږ به د فارمر اوس اخلو غوډه پر فارم ته موږ ټریننګ هم ورکو او نو موږ دا د مشروم اخلو وغیرہ موږ ډیفرنٹ بای پروډکټس جوړو. په دې کې ما ځان سره 15 ډیفرنٹ سټوډنټان کړم، هر ځین یو خپل ایکسپرټس اخستی. موږ وشه ارزان هم دی او ګران هم دی. ګران په دې باندې چې مارکیټینګ هر سړی نشي کړی، فرزان په دې باندې چې تو ورکوټ شانتي ځای کې په کور کې امتزان د کرای شي. بدویم چې درم کړي ځانانه چې کم دی غیم کور کې کرای شي ځان ته. هغه لپاره موږ مختلف قسمه نوې ریسرچ موږ په اسانه طریقه کار مو درې کال پیل چې موږ کله موږ ډېر ګران طریقه کار خو اوس موږ په دې کې ډیفرنٹ نور میتھډز راوته.
ایکسپو کې د بیلابیلو تخمونو کمپنیانو، د پوهنتون استادانو، د زراعتو د صنعت سره تعلق لرونکي خلکو هم ګډون وکړو. د تخمونو د یو کمپنۍ غړي حنیف خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د زری زمکو کمښت لوجي د هایبرډ تخمونو استعمال سیوا شوی دی. باید عام ولس په کورونو کې اورګانیک یا کورنی خوراکي شیانو استعمال ته وده ورکړي.
مونږ یو پاپولیټډ کنټری یو، ځکه چې دا د خلکو ته په د اورګانیک فوډ نشي پوره کولای. یو خو هغه ټایم ډیر علی، یو بل دا دی چې هغه مونږ سره دغه پروډکشن هغه شان نه چې مونږ دی له دا ورسو
ٹھیک چھو جی ہائبریڈ یو خورالو دا فارمرز دا پارا دا پروفیٹیبلٹی یو اگر آلے کچرے مونگا اورگینک طرف تزو ہائبریڈ پریدوں نو دا خلق بدنا رے مڑش دا ہائبریڈ نا اورگینک دیر خدے اگر دیر بینیفیشل
دا ایکسپو انتظام کون کی سید زہاک مشال ریڈیو تو اویل چپ ایکسپو کی دا پوہنتون دا کون کو ترمنز دا زری پروجو یا ریسرچ مقابلی اخی چی دا ایکسپو پا پائی کی با غورا دا کون کو تا میڈال ورکوی
ایو ایجوکیشنل ایکسپو دا ایو بزنس ایکسپو ندا دین علاوہ منگا پا دی کی دا سٹوڈنٹس کی کم دی خپل پراجیکٹس را وڑی دی چی کم آگو نوی پراجیکٹس تیار کری دی آگوی را وڑی دا آگے ایگزیبیشن کئی آگے سرا نوی کم سٹوڈنٹس دی نور سٹوڈنٹس آگوی رازی آگو میٹیویٹ کی گی آگے کی منگا دا ایخو دیو چی کم سٹوڈنٹس کی کم دی آگو چی کم نوی سا زرات کی سا جوڑ کری دی آگا دل ترا وڑی شی آگا مخی تخل کو تیخو دی شی او دا آگے دا پارا منگ پا آخری کی ٹیلنٹ ریبیوٹ پا درے مورز مانی خو دے رے چی کم دا سٹوڈنٹس دی آگے تا منگ دل تی بیا ایوارڈ ورکو آگا موٹیویٹ شی او نور کی کم سٹوڈنٹس دی آگا دا دے سر ایجوکیٹ شی
ایگرو ایجوکیشن ایکسپو کی دا ارزان کتابون دا سٹالنو بشمول دا زری پوہنتون دا زدکون کو لخوا پا گوت جوڑ شیان او انزورن هم دا کتون کو دا اغسطو لپارا ایخودیو ایکسپو کی زدکونکو تا دا بهر هیواد دا پوہنتونونو سرا دا رابطی او نور و معلوماتو اغسطو لپارا سٹالون هم لگولی شویو عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
وزونکو د خبر پښتونخوا په سوات کې د چاپیریال ساتنې ټولنې لخوا د ماحولیاتي بدلون په اړه د پوهاوي سیمینار ته ویل شوی چې پاکستان د نړۍ په لسو هغو هیوادونو کې شامل دی چې ماحولیاتي بدلون زیات متاثر کړی پرون په سیمینار کې چاپیریال پوهانو د کالج د ښوونکو ته د موجوده حالاتو مطابق په جون کې د بدلون راوستو په اړه معلومات ورکړل سیمینار ته د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و دا راپور یې را لیږلی
د سوات چاپیریال ساتلې ټولنه ای پی ایس لخوا جوړ کړی شوی د ماحولیاتو په اړه سیمینار کې ګڼ شمېر زده کوونکو مدني فعالانو او پوهانو په ماحولیاتو بدلون بحث وکړو په دا اړه د یادې ټولنې مشر اکبرزیب ویل چې دوی د تیرو دریو لسیزو راهیسې د ماحولیاتو بدلون په اړه په چاپیریال اغیز کار کوي دوی ویل چې د جرمن واچ په یو رپورټ کې ویل شوی چې دا مسله د ټولې نړۍ ده او لویه وجه د کارخانو او موټرو لوګي او ګرمي جوړول دي
د دې ماحولیاتي تغیر سره دا چلو شو چې د بارانونو اغاز سلسله بدل شوا په یو ځای باندې تیز باران وشي او هغه باران په نالو کې واپس خولو ته او یا سیندونو ته لاړ شي غرونه کې دي ونې کې دي هغه ته کټ کړی شوي دي نو هغه اوبه لاړ شي او هغه ځمکه هغه اوبه ځان ته را نه کاږي هم دغه وجه ده چې زمونږ چینې وچیږي او زمونږ کوهي وچیږي چې د هغې نه موږ د یو اهم نعمت نه محروم کیږو
سیمینار دا وینا کوونکی د ملکن پوهنتون د ماحولیات استاد مراد علي ورستا مشال لیډو دوویل چې د ماحولیاتو بدلون له وجې 1300 کلونو راهیسې پاکستان زیات متاثر دی بي وخت زیات بارانونه او که اوږده سوکړی وجه ده دی وایي د ځنګلونو کټکول له وجې سیلابونو دغه زیان نور هم زیات کړی
ته موږ وګورو که هغه 2003 سیلاب وو که 2002 سیلاب وو دومره په لږ وخت کې ډېر زیات باران وشو چې د هغې نه بیا سیلابونه رالو ټول ملک هغه ډېر نقصان وشو 2003 کې پاکستان ته موږ وګورو تقریبا $10 بلین نقصان شو نو پاکستان هغه ډېر خطره کې دی د موسمي تبدیلې وجنه
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج سوشیالوجي زده کوونکی محمد ادریس په دغه مهال د ماحولیاتو پوهانو څخه پوښتنې هم وکړې وروسته یې مشال ریډو ته وویل چې عام خلق د ماحولیاتو بدلون په اړه معلومات ډېر کم لري داسې سیمینارونه بیا بیا او په عامو ځایونو کې هم پکار دي
اوس دا کم سیلاب راغلی وو یا دا کمی زلزلې چې راځي یا لکه تاسو وګورئ اوس دا د دسمبر میاشت روانه ده او هغه یخنۍ دونه نشته لکه مخکې چې بسونه وه نو د دې په موږ باندې ډېر زیات اثرات دي او پکار ده چې نو جوانان چې کم دي هغه په دې کې ډېر اهم کردار ادا کړي د حکومت طرف هم د نوجوانانو سره مرسته وشي او هغه له دې داسې ټاسک ورکړي د هغه سره د دومره مدد او کومک وکړي شي چې هغه په ماحول کې ونی ولګي
په خلکو کې اویرنس راولي، آگاهی پکې راولي او عام خلک د دینه خبر کې.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې په حکومتي کچا د ماحولیاتو بدلون له وجه جوړ شوي مشکلاتو حل کول لپاره سنه سه هلې ځلې کیږي، خو دغه کې عام خلک په دغه توګه مهم کردار ادا کولی شي چې کاربن یعنی زهرجن لوګي او تودوخه جوړونکي ګیسونه چې پکې موټرې او کارخانې زیات دغه لوګي جوړوي استعمال لږ تر لږ کړی شي، ونې او بوټي زیاتې اولګولی شي، ساده ژوند اختیار کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیل د سیاست کې دی او سیاست کې لا ترای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دوم راضا دی سمر د فوج مشر دی سمر د پاکستان هلو مشر د ټول مال خلک بل کې پور تکړی کلاشن کو فراډه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمه او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمه بجې اورېدای شئ.